په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې وی بلې خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هر کله کوم د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډه خبری برخه لرو. د لنډه خبری برخه د افغانستان په مهمو خبرونو سره پیلو. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي له هزاره فعالانو او مشرانو سره د هغوی پر ستونزو خبرې کړې دي. اغلې امیری دا خبره بیګا په خپل ټویټر پاڼه کې کړې او د ستونزو په توګه یې د امنیت، د مالکیت حق او د بشري مرستو ویش ته اشاره کړې ده. د اغلې امیری په وینا په ګډه بل دغو هزاره فعالانو سره کار کوي څو د هزاره او نورو زیانګالو افغانانو په وړاندې د دې په وینا د بې عدالتیو لپاره حل لارې پیدا کړي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي له حاضر فعالانو سره د خپلو بحثونو ډیر جزئیات نه دی روښانه کړي. خو په دې وروستیو کې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې په څو خونړیو حملو کې هزارګان پنه شوي وو. ایران د هغو افغانانو د ډیپورټ یا جبري ایستلو پروسه چټکه کړې چې په ناقانونه توګه دغه هیواد ته ورغلي دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس په افغانستان کې د مهاجرت د نړیوال سازمان IOM د مرستیال اشکارل په حواله راپور ورکړی چې وایي د ایران د جبري ایستلو اندازه په میاشت کې 60% لوړه شوې ده. هغه زیاته کړې چې سږ کال 2,000,000 زیات افغانان په جبري توګه له ایران بیرته خپل هیواد ته استول شوي چې په ګڼو یې سختې ورځې راغلي دي. ایراني چارواکو ادعا کړې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په تیرو څه باندې اتو میاشتو کې تر 1,000,000 پورې افغانان د هیواد ته ورغلي دي. د کاناډا د کډوالو وزیر وای په اوس وخت کې د هغو افغانانو شمیر نږدې 2,500,000 ته رسېدلی چې دوی د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته له افغانستانه کاناډا ته لېږدولي دي. شان فریزر په دې اړه په یوه ټویټ کې ویلي چې وروستۍ ډله 386 افغانان د شنبه په ورځ له پاکستانه کاناډا ته ولېږدول شول. ښاغلی فریزر دغه راز ویلي د هغو کسانو په افغانستان کې د کاناډا له ماموریت سره اوږه په اوږه کار کړی او د ستاینه کوي. د کاناډا د کډوالو وزیر دغه راز ویلي چې له ژمنې سره سم به له افغانستانه د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکړي چې له کاناډا سره یې کار کړی دی. د اوکراین له ماریپول ښاره د خلکو د را ایستلو بهیر له خنډ سره مخ شوی ځکه روسیې بیا د ازوستال د فولادو پر فابریکې بریدونه پیل کړي دي. په دې فابریکه کې سلګونه کسان د روسي ځواکونو لخوا کلابند دي. د ملګرو ملتونو او د ژغورنې د نړیوال سازمان په نوښت د می په لومړۍ نیټه له دې فابریکې یوه سل کسیزه ډله وایستل شو، خو پرون د روسیې د بریدونو په بیا پیل سره دا پروسه وځنډېده. تمه وه چې پرون هم یوه بله سل کسیزه ډله زاپوروژیا ښار ته ولېږدول شي، خو داسې ونه شول. د اوکراین بندري ښار ماریپول په دې وروستیو کې د روسیې تر سختو بمباریو لاندې ډیر وران شوی، خو لا هم شاوخوا 1,000,000 کسان په دې ښار کې اوسي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز یو وار بیا د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین نه وغوښتل چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. هغه په برلین کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په یوه ګډ خبري کانفرانس کې په پوتین غږ وکړ چې دا جګړه ودروي، د خلکو بې معنا وژل بند کړي او خپل پوځیان له اوکراین وباسي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي هم په خپلو خبرو کې وویل چې ډیالوګ د حل یوازینۍ لاره ده. مودي چې حکومت له روسیې وسلې او نور پوځي تجهیزات ترلاسه کوي د اوربن غوښتنه وکړه، خو د کرملن د غندلو لپاره د لویدیز غوښتنې رد کړې. وړاندې په خبرونه کې د دې خبرونو تفصیل او د ځینو نورو مطالبو تفصیل اوریدلی شي. وبرو چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د اختر لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولې دي.
هغه توان سي موږ لرو او د اسلامي مرد ځواکونه لري کوشش وکړو چې امنیت دائمي وي. هغه شریر کړی او نګر کړی چې غواړي زموږ د هیوادوالو امنیت تخریب کړي، تشویشونه ایجاد کړي، دغه به په کلکه مخنیوی کړي.
په دې اړه مو چې آیا هغه امنیت چې طالبانو تر اوسه ټینګ کړی د خلکو لپاره د قناعت وړ دی؟ د امنیتي او سیاسي چارو د یو کار په نظر اخیستی د اروزګان یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي سږ کال امنیت ټینګ دی، خو د اخترېزو میلو خوند نشته.
در ما خرچ به البته بازار کې به ګټه د لوی ځای به دریاب او اګي به دا ټال به نیول او شو کې نه شو کې جوړ کړو.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به همزه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو چارواکي وایي د اختر په مناسبت امنیتي تدابیر زیات کړي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ویلي چې دوی ځواکونه اجازه نه ورکوي امنیتي وضعیت ګډوډ شي. مجاهد داسې مهال د امنیت نیولو ډاډ ورکوي چې تر اختر مخکې په څو خونړیو بریدونو کې سلګونو عام خلک مړه او ټپیان شوي. تفصیل سفیر الله ستانکزی.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي خلکو ته په اختر کې پوره امنیت نیول شوی دی. هغه دا خبره د اختر په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې پرون کړې.
د هیواد په ټولو برخو کې امنیتي ځواکونه ستاسو په خدمت کې دي او د اختر په شپو ورځو کې به امنیت ټینګ وي. هغه وړې وړې پیښې چې رمضان مبارک په میاشت کې وسوې اگر که موږ تاسې خوښی نه کړو خو باور ولرئ چې زموږ امنیتي ځواکونه د هغه څه پیښو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه اخلي. تاسو ټولو ته ډاډ او اطمینان درکوو چې تر هغه توانه چې موږ یې لرو او د اسلامي مرض ځواکونه یې لري کوشش به کوو چې امنیت دایمي وي او هغه شریرې کړۍ او فتنګرې کړۍ چې غواړي زموږ د هیوادوالو امنیت تخریب کړي تشویشونه ایجاد کړي د هغو به په کلکه مخنیوی کېږي.
مجاهد په دغه پیغام کې د روژې په میاشت کې امنیتي پیښې کمې بللې او ویلي دي چې امنیتي ځواکونو په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. مجاهد داسې وخت د امنیت د نیولو ادعا کړې چې په کابل، مزار شریف او کندوز کې د وروستیو خونړیو پیښو له امله تر 200 ډېر ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان دي. په دې ډله کې اکثر تعلیمي مرکزونه او جماعتونه د بمي بریدونو هدف ګرځېدلي. د اسلامي دولت سختریزې ډلې خراسان څانګې د اکثرو دغو بریدونو او چاودنو مسؤلیت په غاړه اخیستی. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند نافې ټاکور پرون ازادي راډیو ته وویل چې د داعش په ګډون هیڅ ډله د دوی امنیتي ځواکونو ته ګواښ نشي پیښولی.
افغانستان کې هیڅ داسې ګروپ نشته چې هغه د موږ د ولس او د موږ د امنیتي ځواکونو لپاره لوی خطر وي. اثر په سله کې هیڅ مشکل نشته.
ټاکور وویل د اختر په 2 ورځو کې کومه لویه پیښه نه ده شوې. د بخښنې نړیوال سازمان بیا تازه ویلي چې په افغانستان کې لا هم ملکي وګړي له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
و همورېدل چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خلکو ته د اختر په ورځو کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي او وایي د تلپاتې امنیت لپاره یې حکومت هلې ځلې کوي. آیا هغه امنیت چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې اته نیمو میاشتو کې په افغانستان کې ټینګ کړی د خلکو لپاره د قناعت وړ دی؟ په دې اړه زما همکار احمد تکل د سیاسي او امنیتي چارو له پوه احمد خان اندړ څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا طالبان په اوږد مهال کې د امنیت د ټینګېدو توان او امکانات لري؟
افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې ډېر اوږده جګړه تېر شوه او د افغانستان اتمیش کې چې د افغانستان حکومت ټول قلمرو د طالبانو په لاس کې ده او واقعا چې یو سرتاسري امنیت راغلی ده. خو امنیت په مختلفو بخشو سره تقسیمولی شي، ځکه امنیت خو طالبانو چې د پخواني جمهوریت په مقابل کې جګړه کوله او اوس دوی واک ته رسېدي، طبیعي خبره چې د امنیت پر اوسلو کې کامیاب دي. مګر امنیت باید یوازې فزیکي نه وي، باید روحي رواني امنیت ده، همداسې اقتصادي امنیت ده. چې په افغانستان کې تر اوسه پورې یوازې فزیکي امنیت راغلی ده او نور د خلکو تشویشونه، اقتصادي خرابوالی او بل یو لوی بحث مطمئن کېدل دي. هر څه په اطمینان سره په مطمئن توب سره باید کار ته لاړ شي، مسجدونو ته لاړ شي، ښوونځیو ته لاړ شي، ادارو ته لاړ شي، بازار په ګڼه ګوڼه کې. دغه امنیت په دې وروستیو کې فزیکي هم خراب شوی دی. تاسو وینئ چې ډېرې چاودنې وشوې او په دې وروستیو کې او بل د راتونکو لپاره ځینې تبلیغونه روان دي. تاسو ګورئ چې مختلف جماعت اختارونه کوي چې د هوا په تودېدو سره به جګړه شروع کړي. داسې د طالبانو اسلامي امارت هم نوې حکومت ته او دوی هم ټول هغه چوکۍ چې باید مستقی خلک ورکړي وي یوازې خپل طالبان ته ورکړي دي، چې دا کېدای شي وضعیت هغه رقم چې باید یو پولیس یا یو امنیتي چارواکی کار کوي دوی ونه شي کولای. نو معلومه خبره ده چې د دنیا تحریمونه د سیاسي، اقتصادي او د همسایګانو خبرګونونه
اندکسه تصادف ما هم همدا پختنه تاسو نه کوله چې یو بحث هم د امکاناتو دی، یعنی یوازې پرسنل یا افراد کافی نه دي د امنیت د ټینګولو لپاره، امکانات هم مهم دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړیوالو لپراخو بندیزونو سره مخامخ دی، دوی یعنی د طالبانو حکومت د امکاناتو ته په پام سره څومره کولای شي چې امنیت ټینګ کړي؟
ګوري، افغانستان خلک په جګړه کې مخته شوي دي او دلته حتی زولې سم چې دغه خلک ستاسو فنی کارکونکي چې انفجار مواد جوړوي سي او د ډیرو خلکو د مثلا داعش او نور تل چې لږ فعال دي دوی سره همکاري کوي چې اقتصادي وضعیت هم خراب ده. دا به خلک د پیسو مقابل کې ډیر کار نو کی. او تاسو لیدل چې طالبان هم په خپل ځین انفجار مواد جوړول د بوشکول لري، انفجارات کول په سرکونو په په ډېر همدا مسجدونو همدا ښوونځیو کې دویم کړي دي. نو زه ویلی شم چې امنیت خو یوازې دا نه ده چې خلک دوی واک ته ورسېد او خلک هم پخوانی د دوی پخوانۍ دورې ډار هم په سر کې و. تر یو څه وخته په اول ابتدا کې ډېر حکومتونه چې راځي امنیت وي، خو وروسته د کارکردګي د حکومت او همداسې لکه زه بیا وایم چې دوی افغانستان نیولی مګر دا د حکومتداري په خاطر باید راغلي، نه د غصب د قدرت په خاطر. دلته ډېر مسلکي خبرې دي. تاسو پوهېږئ چې ما اولس کاله تحصیل کړی او بیا څلور کاله یوازې پولیسو کې، دا ځان ته ځانګړې زده کړې غواړي. په زور او په جبر همیشه نه کېږي، باید ډېر د خلکو منځ ته لاړ شو، د خلکو فاصله باید زموږ نه وي. همدا اوس د خلکو منځ کې کچېرې نه وي، دوی ته خلک راپور نه ورکوي، دوی نشي کولی چې د خپل امنیتي ارګانونه سم سنبال کړي. مسلکي خلک ډېر ضرورت دي او مسلکي خلکو ځینو فرار کړی ده او ځینې په کورونه ناست دي، دوی تر اوسه پورې جذب کړي نه دي. دا لړۍ که چېرې دوام وکړي د امنیت په راوستلو کې همداسې تبلیغونه هم دي، نړۍ ډېر روان دي، د شاوخوا همسایګانو اعلانونه دي، داعش د ژوندي کېدلو نورې ډېرې.
د سیاسي او امنیتي چارو په احمد خان اندړو چې د طالبان لخوا په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه یې خپل نظر څرګنداوه. د اروزګان یو شمېر اوسېدونکي وایي سږکال امنیت ټینګ دی خو د اخترېزو میلو خوند نشته ده. دغه اوسېدونکي له طالبانو غواړي چې خلک دې پرېږدي چې د اختر په خوشحالیو سره ولمانځي. د اروزګان یو شمېر اوسېدونکو چې د اختر د دودیزو میلو لپاره د دې ولایت مرکز ترینکوټ ته راغلي وو ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو کلونو کې په اختر کې محلي موسیقي غږېده، اتڼونه کېدل او هګۍ جنګېدې، خو سږ کال دا د دغو خوښیو هېڅ څرک نه لګېږي. نور د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې.
د افغانستان په جنوبي ولایتو روزګان مرکز ترینکوټ ښار کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې تر شاوخوا شلو کلونو وروسته په لومړي ځله د کوچني اختر میلې په دغه ولایت کې خلک پر داسې مهال د کوچني اختر میلې لمانځي چې طالبانو د اروزګان ولایت په ګډون پر ټول افغانستان له تیرو شاوخوا اتو میاشت راهیسې ولکه ټینګه کړې ده چې اوس خلک هرې سیمې ته د کومې امنیتي پیښې پرته تګ راتګ کولی سي. خلک وایي که څه هم سږکال اختر د امن په فضا کې لمانځي، خو وایي د طالبانو له لورې محدودیتونو د اختر د میلو خوند ورڅخه اخیستی دي. د ترینکوټ ښار یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
زمانم مولی الله مظلوم صاحب د خر اوسېدونکي موزه د بازار کې میله در مخه چې به لاړو په بازار کې به ګرځې د لویو ځای به هم دریاب او هګۍ به وې د هوټل به نیولو شوکیانو شوک به جوړ کړی وو. بس ساعت به مې تېرېدلې په چې په دریا کې به مې ګډونه سره کولې، شوکو ته به ورکړلو، ښه ساعت مې تېر وو.
مقدس د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکي یم کې په جمهوریت پښپو کې او د اوس امارت پښپو کې چې کوم اخترونه دي په دې کې کوم چینج یا بدلون راغلی دی. په مخ کې چې و دلته سیمه ییز سندرغاړي و چې هغه به دغه سازونه ژغول، هغه به اوس چې موږ ته ګورو نه هغه شوکونه ستا او نه هغه سندرغاړي ستا چې هغه کوم خلک ورکړه د هغه سره بیا د شوک تیرول دغه. او بل بدلون دا پښ کې راغلی دی چې مخ هغه به جنگیدل و سغه نستا او دغه دریا بازان به ودی او دغه دریا وخله هغه نستا.
دغه شار یو بل وسیدونکي امان الله چی ترینکوټ شار ته د میلی کولو په خاطر راغلی ازادي راډیو ته ویل شاید بیا د میلی د منځلو په خاطر ترینکوټ شار تر انسی.
از مانو مامان لای د چیر نزان خومر ش میلی کوله بندرونه او برسلور لاره باقی جنگیدل مثال ځوانان بو دغه اوس دغه دغه شې چور غرض نه دی ته دغه چې بنجش دغه لنس دا لدی بم کړی مثال دا خمار دی چورته ګورو را جنه ګرد سره په سی ډره جوړ کړي چې یو ځوان تیرش دی پر خان کې چا جره خره دی په خان سی ډره پر جوړي معنا دونه گزارا نه ده. اوس مثال چیر نزان کې موږ به سارالو در مخستان در نو به جوړو میلی کوله نن ماپشن یو ګړې را پروتل ما موږ مرګره تیم وچ نه مو ماول سم مو خیرس بیا ونه میلی تر ازون خون کې نه دی میلی استا پوس کراسه او راځنه پر زنګراسه و دې تلاشه د و کاش دې بغیر د سترګې معنا ده بل کم کې چې ولې زړه خړلې ده.
خود دغه شهر یو شمیر نور وسیدونکو بیا وایي چې د څاش خال اختر خوندونه زیات دي. د دې په خبره چې امن دي وینې تو یې دنه بند سوي ده او اختر د خپل دوستانو سره یو ځای مانځي.
مچولا وزرا روزګان ولایت مرکز ترنکوټ د سولې سیمه اوسیدونکی یم او په خاص دلته اخترونه و میلی وی او دلته کمربند سیمه وی چندان نه پوس نو په بازار کې نو میلی راش نه درلودې او اوس طالبان هغه اسلامي امارات راغلي دي او سیمه خلاص سیوی دي کمربندونه مت سیوی دي نو ورته روزګان ولایت مرکز ترنکوټ بازار سیمه اوسیدونکی ډیر زیات سیوی دي او میلی راش لري چندان امنیت نو په ولې په خاطر چې جنگونه و پټاونه و
روزګان ولایت واکمنو طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دغه ولایت کې خلکو ته د میلې د نه کولو او یا هم کولو په اړه څه نه دي ویلي، خو د دغه ولایت امنیت کومندان ملا بشیر د اختریز پیغام پر مهال خلکو ته وویل چې میلې د شریعت په چوکاټ کې ولمانځي. د اورزګان دغه اوسیدونکي پر داسې مهال د طالبانو له محدودیتونو شکایت لري چې د افغانستان د نورو ولایتونو او د اورزګان اختریز میلې توپیر لري. توپیر یې دا دی چې د اورزګان ولایت خلک د اختر په دریو میلو کې له کلي او بانډو راځي ترینکوټ ښار ته. ترینکوټ ښار بیا د امنیتي مسؤلینو له لورې چار چاپیره کلابنده کیږي او چاته د موټر او یا هم د موټر سایکل او نورو وسایطو د تګ راتګ اجازه پکښې کې نشته او خلک یوازې پلي او پیاده په دغه ښار کې اخترېزې میلې ترسره کوي.
ولسواکي
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او خې چارې. په افغانستان کې سیاسي بدلون را ورسې چې کومې کورنۍ له یو بل جلا شوي اختر څنګه لمانځي. خدیجه د لومړي ځل لپاره سګنۍ اختر په کډوالې کې تیروي. په داسې حال کې چې مور او پلار یې په کابل کې لمانځي، دا له هغو سلګونو کورنیو وده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سره جلا شوي او د کډوالۍ یو بیلتون ژوند تجربه کوي.
د اختر ورځ یو د بیلتون زمزمه. لکورانی لری په کډوالۍ کې خپل لومړی اختر منځي. خریجه پوخ کو او ډکستونی د هغه ورځو کیسه کوي کله چې لکورانی سره یو ځای و. دا وای اختر ورته خوشحالي نه دراوړي.
نن می حال ډیر بد دی، ځکه په ژوند کې لومړی ځل دی چې مسافر یم. ما پخوا کله مسافری نه وکړې. مور می سهار راته ټلیفون وکړ او وی ژړل. زه او ورونه می ټول مسافر شو، دا موږ ته اختر نه دی. نن می څو ځله ژړلی او ټلیفون می قطع کړی، څوک نشي چې زه ژاړم.
وای تیری په زړه وریږي. او هغه کلونه چې په اخترونو کې به د کورنۍ ترڅنګ و او اخترېزې میوې به یې په خپل لاس میلمنو ته ترتیبولې.
مامه مور ته داسې وښودله چې ګوندې مو اختر نمانځلی، خو زموږ خوښۍ رسخه واخیستل شوې، ښې ورځې رسخه واخیستل شوې. هر کال به مې له مورجانې سره تیاري نیوله، خرید به مو کول.
د ښځو د حقونو فعاله خدیجه له هغو لسګونو کسانو یوه ده چې کابل ته د طالبانو په راتګ سره یې کډوالۍ ته مخه کړه او د ستونزو په ګاللو سره اسپانیې ته ولاړه.
ډېرې سختې ورځې مې ولیدې. دا چې طالبانو دفتر ته د تللو اجازه را نه کړه، دا اته میاشتې کېږي چې اسپانیا کې یم. د کډوالۍ ورځې ډېرې سختې دي. خپل ټول شته مې په کابل کې پرېښودل او اوس مجبور یم چې هر څه له صفره پیل کړم، چې دا ټول ستونزمن دي. ډېره را باندې سخته تېره شوه کله چې وکیل راته وویل له افغانستان پرته هر ځای تللی شي. خپل وطن ته تللی نه شم، هغه ځای چې هلته لویه شوم هلته مې ژوند وکړ.
د دې لپاره چې له کور او کورنۍ څخه جلاوالی ډېر احساس نشي، د اختر لپاره یې خرید کړی او له کورنۍ سره هم مهال اختر لمانځي. خو وایي چې اختر هغه پخوانی خوند نه لري. خدیجه په کابل پوهنتون کې د ژورنالیزم پوهنځي محصله وه او سږ کال فارغې ده. هغې هیله درلوده چې یو ورځ به خبریاله شي. وایي چې تر ټولو ترخه ورځې هغه وه چې له خپلې مور سره یې خدای پاماني وکړه. د کور تر وره د مور د ژړا او انګولا غږ یې لا هم په غوږونو کې دی، خو مجبوریتونو اړه کړې چې له هېواده لرې د کډوالۍ بدې ورځې تیرې کړي. په دې راپور کې مو د خدیجې له مور فریدې رضایي سره هم خبرې کړي. هغه مور چې وایي ټول بچیان مسافر شوي او سګنۍ اختر له خپل میړه سره یو ځای لمانځي. فریده د تیر اختر د خاطرو، تیاریو او د اختر د ګډ منځلو کیسه کوي.
د نازنینو بچیانو لپاره مې پیغام، تیر کال مو څه اختر درلوده،
دا اختر ته خوندوار نه دی. تیر کال له خدیجه جان سره یو ځای لاړم او خرید می وکړ. سا کال می اولادونه مسافر دي. زما په شان د ډیرای میندو اولادونه د کار او امنیت په لټه کې لاړل او مسافر شول. دا چې بچیان می خ دي زما لپاره د خوشحالۍ ځای دی. خو زه او د خدیجه پلار سګنای اختر له اولادونو پرته لمانځو.
فریدی رضایی اختر ته سودا اخیستی، خو وایي په سګنی اختر کې د هغو کلونو خوند نشته کوم چې اولادونه به یې تر څنګ وو، او د اختر د ورځو له هرې شیبې بې خوند اخیسته. ډیری ځوانان په ځانګړي ډول د خدیجې په څیر د ښځو د حقونو فعالانې او خبریالان چې د طالبانو په راتګ سره یې هیواد پریښی، سږ کال د اختر ورځې له کورنۍ لرې او په کډوالۍ کې تیروي. دا بیلتون نه یوازې د مسافرو لپاره بلکې د کورنیو لپاره هم له درد او رنځه ډک دی. د افغانانو لپاره د کډوالۍ او له کورنۍ د لرې والي دا درد او رنځ نه ختمیدونکی دی.
یو شمیر کندوزیان وایي سګنۍ اختر د تیرو کلونو خوند او رنګ نه لري. دوی وایي پخوا به د اختر په شپو ورځو کې ځوانان راټولېدل، د ټنګ ټکور مجلسونه به یې جوړول، خو اوس د خلکو ترمنځ راشه درشه هم پیکه شوې ده.
یو شمیر کندوزیانو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل که څه هم د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په سیمه کې نسبي امنیت تامین دی، خو اقتصادي ستونزې، وزګاري او بېوزلۍ هغه لاملونه دي چې پر سګنی اخترې ناوړه اغېزه کړې ده. د کندوز ښار یو اوسیدونکی 15 کلن ګلزمان وایي د فقر، بېوزلۍ او د طالبانو له لورې د لګول شوو محدودیتونو له امله اختر د زیات شمیر خلکو له پامه غورځېدلی دی.
سګنۍ اختر ډېر بې خوند اختر دی. خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، پیسې نشته دي، روزګار نشته دي، نو اختر هم په پیسو لمانځل کېږي. او بل اخوا په اختر کښې یو نیم ملګري راټول نه شي او موسیقي موسیقي نه وي، نو هغه هم خوند نه کوي. خو اوس د طالبانو لخوا موسیقي بنده شوې ده، څوک موسیقي اورېدلی هم نشي. نو
دوی زیاتوي چې پخوا به د اختر په شپو ورځو کې ځوانانو د خوښۍ مجلسونه جوړول، اټنونه به یې کول او موسیقي به یې غږوله، خو اوس هغه پخواني دودونه له سیمې کوچېدلي دي او خلک د سکوت و چپتیا په فضا کې اختر لمانځي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی 34 کلن عبدالله راته وویل
تېرو کلونو کې امنیتي ساحه محدوده وه، خو د خلکو اقتصادي وضعیت ښه و او خلکو به اخترونو لپاره امادګي نیوله. خو اوس هم د خلکو اقتصاد خراب دی، هم طالبان قیوداتو له امله سګنۍ اختر دومره خوند نه لري، ځکه هغه هګۍ جنګي، موسیقي غږول او نورې دودیزې لوبې چې خلکو به کولې په اخترونو کې هغه نشته.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی حسیب الله هم ورته خبره کوي.
مخکینی اختر او اوسنی اختر فرق ډېر دی. مخکې اختر کې خلکو سی اقتصادي وضعیت یې ډېر ښه و، او فعلي خلک چې دي ډېر اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب ده، نه شي کولی چې خپل هغه مشکلات حل کړي. نو هغه وخت کې ټولو پیسې درلودلې، هغه وخت وضعیت یې ښه و، میلو ته به تلل.
د کندز د علي آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی شیر علي بیا وایي په هیواد کې څلور لسیزو جګړو، کډوالۍ او اقتصادي ننګونو افغانان سخت ځپلي دي، ځکه اختر ته د خلکو هیلې د پخوا په څیر نه دي.
قسمی که مثلا سابق بود او قسم نیست او خوشی
د پخوانی وخترونو په پرتله سګنۍ اختر دومره خوند نه لري. صحیح ده چې د اسلامي امارت پر اتک سره په امنیتی وضعیت کې ډیر بدلون راغلی دی. امنیت ښه دی، خو اختر د پخوا په څیر خوند نه لري، ځکه اوس هغه پخوانی دودیزې میلې او خوښۍ نشته.
کندوزیان سږکال کوچنی اختر په داسې حال کې لمانځي چې د پخوا کلونو په پرتله سږکال په دې ولایت کې د جګړو لمن راټوله شوې ده، نسبي امنیت تامین دی، او له مرکز څخه ټولو ولسوالیو او کلو ته غځېدلې لارې خلاصې دي او خلک هرې سیمې ته تګ راتګ کولی شي. خو اقتصادي ستونزې، بېوزلۍ، بېکارۍ او لګول شوي محدودیتونه هغه لاملونه دي چې د اختر د لمانځلو بڼه یې بدله کړې ده.
ولسواکی
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده، بله لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. چې دوی
بشري حقونه،
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره، پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
په وروستۍ برخه کې ستاسو پیغامونه خپرو، او ورپسې د ازادي راډیو د نورو خپرونو د اورېدو بلنه درکوم.
د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. په تېره بیا ټولو مسلمانانو ته چې اسلامي مالک دي او روژې نیولي دي هغو ته د اختر مبارکي وایم. د افغانستان څومره خلک په پردیو ممالکو کې مسافر دي هغو ته مبارکي وایم. الله دې وکړي چې څومره په افغانستان کې بیا د افغانستان خلک څومره تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي د روژې او د کوچني اختر په مناسبت او عبادتونو په خاطر باندې الله پاک دې په افغانستان کې سکون امن او خوشحالي راولي. چې څومره بندرونه چې موږ ته تلل شوي دي موږ چار چاپېره بند یو یو سره څومره څوک نه پرېږدي په غیر د پاسپورټ او د ویزې نه. الله پاک وکړي چې د دې روژې او د دې کوچني اختر په خاطر دغه بندرونه موږ د خلاص او کله وشي. موږ نه قاتلان سره شوي خلک راته په سپک نظر ګوري موږ ته بېخي څوک پاملرنه نه کوي. الله دې وکړي چې دغه د روژې په خاطر او د دې کوچني اختر په خاطر باندې موږ ته د خوشحالۍ او د خوشحاله ژوند خاوندان شو.
جامان الله د هلمند نغالي ولسوالۍ ازادۍ راډیو خپل ټولو دوستانو ته د اختر مبارکي وایم. موږ په خپلې سیمې کې د خدای په فضل سره د اختر په لاس مراسم باندې تېر کړي چې تر اوسه پورې ساری موږ د دوی خوشحالۍ نه وو لیدلې. تر ډېره هغه مو یو پلاستیکي تاکم نه دی اورېدلې. ټولو مشرانو څخه مې هیله ده چې نور هم دغسې قوي نظارت لاندې په ټولو منطقو کې دغسې نسوي سلامت او حالات قایم شي. نو السلام علیکم.
دا زده رادیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه او د پراخ ټول پښتنو د بختوالې شالې طرفه د وړکي اختر مبارکي وړاندې کوم. او ټول افغان ولس ته د وړکي اختر مبارکي الله دې وکړي چې دا عید د ټول افغان ولس د خوشحالۍ او د رزق او بختوالې شایم د خوشحالۍ څخه ډېر ډېر مننه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې نقیب احمد عزیزی د ادبي فنونو د بحث په لړ کې د بدی پاړه راته غږیږي.
بدی نویشي ته وایي او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکلې مورنوي کې او په معنا کې نوښت سبب وګرځي.
د دیا سنگ انجان شعرونه او خبرې هم در اورو.
بدرنګي ډیر شو انجان نور بس تکنه از غری بوله دی وطن ګلان کرو نور مونږ.
دا چې په کندهار کې د کتابونو بازار څنګه دی په دې اړه راپور لرو.
مخکې وختونو کې کوم مطالعه سخته و، د مطالعه اسباب سخته و، د ترڅنګ د مصروفیت اسباب نه و.
په تیرو خپرونو کې مو لومړی د ادبي فنونو، ورپسې د فصاحت او بلاغت، او دا ونی د بدی په اړه خبرې کوو. بدی د ادبیاتو په دنیا کې څنګه تعریفیږي؟ د بدی لفظي او مانوي ښکلاوې کومې دي؟ په دې اړه مول نقیب احمد عزیزی سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عزیزی صاحب، بدی عربي کلمه ده او نوی څه ته وایي، خو که راشو ادبیاتو ته، په دې حوزه کې بدی څنګه تعریفیږي؟
څنګه ستاسو وویل، بدی عربي کلمه ده او لفظا نوی شي ته وایي یا نوښت ته وایي. او په عین حال کې په اصطلاحي لحاظ د بلاغت درېیمه برخه عمده علم ده چې د نثر او شعر د لفظي او معنوي ښکلا سبب ګرځي. بدی په دوو عمده برخو باندې تقسیم شوی ده، چې ځینې لفظي ښکلاوي بولي او ځینې معنوي ښکلاوي بولي. نو بدی په ټوله کې د نثر او شعر د معنوي او لفظي ښکلا سبب ګرځي او په کلام کې د نوښت سبب ګرځي. نوښت دا دی چې خبره په داسې ډول وسي، که نثر وي که شعر وي، چې هغه له عادي خبرو بېله وي او کله چې دغه ډول لعادي یا نارمل حالته په کلام کې انحراف ایجاد سي، نو د نوښت او خوند سبب ګرځي. کله چې یو کلام لعادي خبرو بیل شو، دا طبعا نو یو بلاغي غرض به تر شا وي او هغه بلاغي غرض د لوستونکي یا اوریدونکي پر عواطفو او احساساتو تر هغه کلام بیل اغیز کوي چې په هغه کې دغه مسایل نه وي.
تاسې د بدې د لفظي صنایو یا ښکلاو یادونه وکړه. د بدې لفظي صنایع یا ښکلاوې کومې دي؟
لفظي ښکلا دې ته وایي چې ولیکل سي، چې موږ یې مثلا په کاغذ ولیکو او په سترګو باندې هم معلومه سي دغه کلمې، او دغه کلمې یو له بل سره داسې پیل شوې یا داسې راغلي دي چې ښکلا یې پنځولې ده. موږ په د بدې په لفظي صنعتونو کې درې عمده صنعتونه سي لفظي ښکلاوې ورته وایي، یا لفظي ښکلا ځینې ایجادیږي هغه یادولی سو. یو تجنیس دی چې خپله ډېر ډولونه لري، دویم اقتباس دی، او درېیم ساجه ده. اوس نو تجنیس دا دی چې کلمې هغه د تورو یا د حروفو ورتوالی یا تکرار ولري، لکه اوس په موږ تاسې د بدې په کتابونو کې مثالونه راغلي دي، هغه یو شعر به مو په یاد وي، ډېری په نصاب کې هم شامل و، د پیر محمد کاکړ کوم غزل و، هغه ورځ چې دل ربا کا دا انعام عام. اوس په انعام کې او د عام په کلمه کې دا سجاده او کله سي دغه سي کلمې په الفاظو کې نږدېوالی سره ولري د لوستونکي توجه جلبوي، او دا لفظي صنعت ده، دا د بدې برخه ده. په قرآن کریم کې هم تر ډېره زیاته حده بدیعي لفظي صنعتونو هم یعنی مثالونه راوړلی شو. د کاروان صاحب یو شعر دی، ما مخکې فکر کوم په یو بحث کې مثال ورکو، وایي غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچوڼکو، غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچوڼکو، راځئ چې غچ یې واخلو چا وژلي چنارونه. اول خو دغه د چې زیات تکرار په دې شعر کې یو ناآشنا موسیقیت پېښ کړی دی. ناآشنا په دې دی چې که څوک په یو لحاظ آشنا موسیقیت هم ورته ویلی شو، یعنی که څوک په پښتو هم نه پوهېږي او دغه بیت واوري طبعا ورته منتظر کېږي او ورته متوجه کېږي چې دا له نورو خبرو بېل دی او دغه یو غږ پکې ډېر دی. اوس په دې کې جناس یا تجنیس صنعت دا دی چې یو غچ دلته یاد شوی دی، غچ غچ دا د مرغیو د غږ معنا لري، او په عین حال کې هغه بل غچ بیا د انتقام معنا لري. دلته دا ظاهرا او لفظا یو ډول لیکل کېږي مګر معنا یې بېله ده. دغه ډول چې کله شکلیات مشترک وي او معناوې یې بېلې وي، دا پخپله د انسان په ذهن او د انسان په عواطفو، د انسان په زړه اغېز لري او د فکري تحرک سبب کېږي. ته داسې جملې او کلمې اوري چې هغه په شکل کې یو ډول وي خو معنا بېله بېله راته دایي کوي، نو دا پخپله یو بلاغي اغېز لري، او دا په بدې کې تشریح کېږي، او خصوصا د بدې په لفظي صنایعو کې راځي چې موږ تاسې جناس بولو. دغه ډول د سجه یادونه وسوه، سجه بیا په اصل کې د کوترې اواز ته وایي، او د کوترې اواز یا د هر بل مرغه اواز د خلکو اغېز لري. یوه وجه یې دا ده چې په هغه کې داسې څه موږ اورو چې هغه یو له بل سره ډېر ورته دي. دغه د کاروان صاحب د غزل مثال ما ووایه، د بیت مثال، په دې کې هم موږ هغه سجه تطبیقولی شو او هم تجنیس تطبیقولی شو. عموما د لفظي صنعتونو هغه ټوله اتکا دا ده چې په الفاظو کې راظاهرېږي، له معنوي صنعتونو سره یې تفاوت همدغه ده. او هغه بلاغي غرضونه خو مو ویل چې د خلکو په عواطفو او احساساتو اغېز لري. او دغه یو بله خبره سم یېره نه سي، اقتباس. اقتباس داسې دی چې دا خپل یو لفظي صنعت دی، د یو بل چا خبره داسې را اخیستل چې د خپل کلام جز وګرځي، همدې ته اقتباس وایي. اوس مثلا د یو شاعر نیمبایتي، یو څوک د خپل نیمبایتي جز وګرځوي او داسې وګرځوي چې هم یو لوستونکي ته هغه خوند راته دایي کې، او هم یې دلته په یوه نوې بڼه وویني. لکه موږ چې په زراعت کې مثلا د یوې ونې خاخ راخلو، په بله کې داسې پیونده اوس له دغې ونې سره هم بس په ګډه باندې میوه ورکي، نو د اقتباس خوند هم په همدغه ډول کې داسې یو څوک د بل چا نیمبایتي یا کلام مثلا داسې هم کولای شو چې د نثر یوه برخه، یوه ټوټه یو څوک راواخلي په شعر کې، داسې پیوند کې د نوي کلام برخه وګرځي، او دغه ډول د یو چا شعر راواخلي په نثر کې داسې ووبي یا داسې پیوند کړي چې د نوې ښکلا د ایجاد سبب وګرځي. ځکه خو دغه موږ بدې نوي شي ته وایو، او د بدې هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې هم ورنوی کړي او په معنا کې هم د نوښت سبب وګرځي.
مننه عزیز صاحب. حسن تعلیل، تلمیح او مبالغه د بدې په معنوي صنایعو کې حسابېږي. نور کوم ادبي صنعتونه د بدې په معنوي صنایعو کې راتلی شي؟
لکه تاسې څنګه یاد کړل حسن تعلیل، او دا نور دا په مانوي صنعتونو کې راځي. دغه ډول ایهام یا توریه هم په مانوي صنایعو کې راځي. ایهام یا توریه داسې لفظ یا عبارت یا یو جمله داسې دوی معناوې ولري، لري معنا او نږدې معنا. اصلا هدف لري معناوي، مګر ظاهرا لوستونکی لکه ورباندې تیر سي وزي نږدې معنا واخلي. دغه ډول طباق، مقابله یا حسامیزي، دا ټول د مانوي صنعتونو په ډله کې راځي. اوس مثلا د مقابلي صنعت په باره کې که زه درته وایم، دا داسې یو مقابله، داسې یو صنعت ده چې په هغه کې په ترتیب سره بېلابېلې معناوې راسي، او لکه یو د بل په مقابل کې ستریږي داسې راسي. اوس مثلا که ناسته یاده سوي بیا ولاړه یاده سي، که مثلا خوب یاد سوي ویښه یاده سي. د استاد پسرلي یو بیت دی، وایي: ساقي زموږ هم زده ده د مستۍ ناسته ولاړه، مینا ته به پرېوزم او ساغر ته به درېږم. اوس ګوره، مینا ته پرېوتل او ساغر ته درېدل، مینا د ساغر په مقابل کې او د درېدلو په مقابل کې پرېوتل، دا ډول مثلا په متونو کې سړی ډېر تطبیقولی سي. موږ په دیني متن کې مثلا په قرآن کریم کې هم د تطبیق مثال نشته، دغه ډول په حدیثو کې. یعنی دا یوازې دا صنایع د دې لپاره نه دي چې یوازې شعر ورباندې ښکلی سي، بلکې دا د عامو خبرو د ښکلا لپاره هم د دې سبب ګرځي. که څوک دغه صنعتونه وکاروي، عامې خبرې هم ورباندې ښکلی کېږي. یعنی موږ هغه خلک چې موږ یې خبرو ته خاندو یا په حساب ټوکیان دي، ټوکیان هم له بلاغي صنعتونو صحیح استفاده کوي، ځکه موږ خندولای سي او موږ هر چاته نه خاندو. موږ ځکه هر چاته نه خاندو چې موږ د موږ هغه عواطف او احساساتو ته حرکت نه سي ورکولی. په ټوله کې د صنعتونو که بلاغي، که د بدي صنعتونه دي، دغه ډول که د بیان علم دی او که معاني، د دې هدف دا دی چې د انسان هغه ولاړ عاطفي حالت ته حرکت ورکړي. ځینې شعرونه موږ ته ځکه خوند نه راکوي سي، حالت دغه قوت نه وي پکې. د یو ایراني نقاد خبره ده، هغه وایي چې شعر باید یا لکه ګرمي یا لکه سړي اوبه، داسې وي چې په چا یې وروشندي هغه باید خبر سي. داسې نه وي لکه ملایمې اوبه سي، چا په ځان باندې ورتوی هم سي خبرېږي نه. نو د شعر د قوت لپاره دغه شیان ټول وسایل دي. یوه بله مغالطه چې موږ پکې ونه لویږو په لنډو وایم، هغه دا ده چې یوازې دا نه څوک وایي ما دا صنعتونه کارولي دي نو د ماشر یا نثر ته دې ښه وویل سي. نه، دغه ټول وسایل دي، دا تا کارولي دي د څه لپاره دي کارولي دي. په دې باندې موږ یو شی تشریح کوو. که د تشبیه په باره کې زه ووایم، د شاعر کار دا نه ده چې دی ووایي بالفرض د موږ کور لکه د تاسې کور داسې ده. د شاعر کار دا هم نه ده چې ووایي جانانه دغه سترګه دي لکه دغه بله سترګه داسې ده، یا مثلا فقط دا خبره نه ده شاعر د خلکو ته دا شیان تشریح چې دغه او دغه سره ورته دي. نه، د شیانو د مشابهت بیان د دې لپاره دی چې تر شا به یې یو بلاغي غرض وي. ته به په مشابهي باندې مشابه تشریح کوې، او په داسې شکل به د هغو ترمنځ هغه د مشابهت ټکی پیدا کوي چې هغه د خلکو هغه ولاړ عاطفي حالت ته او د ذوق هغه ولاړ حالت ته، یا د ذوق هغه ولاړو اوبو ته یې ډبره ورغورځوي او هغه په تحرک راولي او هغه خوند ایجادوي، هنري لذت ایجادوي.
عزیزي صاحب، د بدی علم د عباسیانو د دورې محصول ګڼل کیږي، خو دغه علم پښتو ته څنګه راغی؟ او بل یو مسله دا هم چې په تیرو بحثونو کې یادونه وشوه چې ځینې ادبي صنعتونه که څه هم پښتو ته راغلي، خو هغه د پښتو جامه نه ده ورغوستل شوي، یعنی کټ مټ راژباړل شوي. یو څو هماغسې مثالونه ورته پیدا شوي او هماغه مثالونه دي چې تر اوسه پورې تکرارېږي. نو له دغه اړخه څومره هغه د پښتو، نو له دغه اړخه د بدی په اړه څومره د پښتو له روح او روان سره برابر بحثونه شوي؟
د بدی په باره کې خو دا اسانه ویل کېدای شي، عربو ایجاد کړه، عبدالله بن معتز د دې علم بنسټونه کېښودل، دغسې نورو علماو کار ورباندې وکاو او ادب پوهانو کار ورباندې وکاو. پښتو ته هم بدی د شاعرۍ او د نورو هنري صنعتونو تر راتګ وروسته راغلې ده، ځکه چې اول دلته شعر راغلی ده، اول مثلا نثر لیکل شوی ده، وروسته وروسته خلق متوجه شوی ده چې دا ولې د یو فن په شکل یا د یو علم په شکل تشریح نکړای شو. مثلا یو لاره باید موجوده وي، لکه په واوره کې چې لومړی سړی تیر شي بیا نور اسانه تیرېدای شي. یو مثال تاسې مې اشاره ورته وکړه، هغه دا ده که اوس موږ یو چا د خیرات جامې اغوستې وي او چا په خپله جوړې کړې وي، نو څونه زیات تفاوت دی وي. یو بیت را یاد شو له تاسې مې اورېدلی و، وایي: د خیرات یوه جوړه مې وه په غاړه، دا چې ما باندې اوږده وه زمانه وه. نو موږ په فنونو کې یو څه خپلو ښکلا و، ته زه بیا هم ټینګار کوم چې کار په کار دی. موږ په بدی کې دا د پوهنتونونو کې چپترونه د پدې تدریسیږي، دغه ډول کتابونه به هم په پښتو کې ورباندې لیکل شوي وي. داسې کتاب چې په پښتو کې زه اوس دستې فعلاً حواله ورکړم ذهن ته نه راځي، خو داسې متفرقه مې لیدلي دي، مثلا په چپټرونو کې، په ځینو کتابونو کې چې په دې باندې په پښتو کې هم بحث شوی ده. خو یو شی بیا هم زه وایم چې موږ ته لږ دغه د بلاغي علومو کټګورایزیشن هم په کار دی، چې اول صحیح بیان تشریح شي، بیا معنی او بیا بدې، ځکه دا یو له بل سره داسې د ځنځیر دي کړیو غوندې رابطه لري. که اوس بالفرض یو څوک په تشبیهاتو ډېر ژور پوه نه شي، هغه په حسن تحلیل باندې هم اسانه سر نه شي خلاصولی. نو په پښتو کې یو څه کار شوی د سړی به ډېر ځان په شکایتونو هم نه اموخته کوي، خو له واقعیت هم سترګې نه شي پټېدای. اول زموږ کټګورایزیشن لږ ستونزه لري، دویم دا ده چې د پوهنتون له محصلینو سره چې زه تر ډېره وخته غږېدلی یم، هغوی فقط څو مثالونه تر ډېره حد ترلاسه کوي چې بیا باید په امتحان کې هغه هغه مثال راوړي. دا خپله داسې یو علم ده چې مثالونه خو یې باید نه وي سي، او لکه فرمول داسې زده نه سي. ممکن موږ نور صنعتونه د وخت په تېرېدو ایجاد کړای شو، کشف یې کړو، نو دا داسې نه کېږي چې اوس فقط دغه درو څلورو صنعتونو ته کینو او دا بیا له یوې مثال سره په خلکو تطبیق کړو. ممکن موږ نوي ښکلاوې کشف کړو، او ځکه موږ نه دي کشف کړی چې موږ دا همدغه د خیرات په جامه کې ګرځو. خپله جامه جوړول او خپل ساز جوړول، د خپلې سیمې هغه رواج پکې ساتل، خپل ذوق پکې عملي کول، نو لا د ښکلا سبب ګرځي او لا د خوند سبب ګرځي.
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي: اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي، ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. د یاسین گنجان څه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز گردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې د گردیز ښار په تجربوي لیسه کې، او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی گردیزی لیسه کې کړي دي. لا د یاسین گنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
انجان سیب، تاسو لکه د نور افغانانو په څیر له وطنه کډوال سوي یاست، نو چې کډوال سوي یاست شاعري کوي؟
د ما د مهاجرت تقریبا دېرش کاله پوره کېږي، او د ما اکثریت شاعري چې ده په مهاجرت کې شوې ده. ولې چې دېرش کاله ډېر عمر ده، نو اکثریت شاعري مې همدلته کړې ده.
ښه، تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تېر کړی، دغه کډوالي ستاسو په شاعرۍ اغېزه کړې ده؟
په شاعرۍ باندې خامخا اغېزه لري. ولې چې انسان د محیط تابع دی، نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط، هماغه ماحول ورباندې تاثیر لري. د ما په شاعرۍ هم ډېر تاثیر کړی ده، خو د ما شاعري چې ده، البته که زه جسمن دلته یم، روحن په خپل هیواد کې یم، روحن دلته نه یم، نو کله چې زه څه لیکم تصویر هماغه د وطن مې وي، د دې ځای نه وي را سره. د ما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي، او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم، او د وطن په اړه باندې شاعري کوم. دې نه انکار نشم کولای چې تاثیر به نه وي کړی، خامخا تاثیر لري.
تاسو یو خبره کوئ چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست، خو یو ځای مو لیکلي چې په زرو دېرش مې د کور کرایه، زرد اوبو او زرد اور کرایه، د تګ راتګ هم د زرګونه خرڅې، زرګونه هم را باندې پور کرایه، خندا به خاورې په خلوراسي، کله رنگ د انسان کړي لکه سکور کرایه. د جلاوطنۍ ترڅنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعري څومره اغیزمنه کړې ده؟
نو خامخا په انسان باندې تاثیر کوي، بے تاثیر نه شي پاتې کېدلی، ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې اوس چېرته چې د قیمتي په نورو ده، په موږ هم همداسې ده.
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم، پښتو سخته، ستوخه او شډله، خو اردو یا هندي شاعري یوه اندازه نازکه او مینهناکه ده. کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغیر راوستی ده؟
ډېره مشکله پوښتنه تاسو کړې ده. زه حقیقت درته وایم، له زړونو درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپله شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او ولې مې لیکلي دي، خو لیکم. هر وخت چې شعر راغلی ده لیکلي مې دي. مات ګوډ او یاران د خدای ژوندي لري، ډېره مینه راکوي او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي. د ما په شاعرۍ کې زه ډېره البته مطالعه نه لرم، ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم. سهار لاړ شم کار ته، تقریبا شپې راځم لس بجې، لس نیمې بجې کور ته را رسېږم. نو د مطالعې په نوم هیڅ نه لرم. او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم او چې وخت را سره پیدا شول، یو دکان کې ناس ناس یا په لاره کې چې تګ را تګ کوم. نو هندی او پنجابی شاعری میں ہم لگا ڈیرا کلا کلا تر سرگتی رشی ویل والا میں خوز فکر نہ کوم چې ما په شاعری په هندی سب کوم تاثیر کړی وی. البته زه دا مهارت نه لرم، ما مخکې ازو کړی زه په دې مفهوم نه پیګم چې زه لیکم آیا ما سم لیکل دی او که غلط می لیکلی دی. خو بیا هم دا باور لرم خامخا یو څه نه څه تاثیر به کړی، ولی چې زه تمام ورځ کې ژبه هندی استعمالوم، د هندی خلکو سره هندی لګیږم. پښتو خو نه دا رادیو پښتو شته، نه ټلویزیون پښتو شته. نو د دې وجه نه شاید څه تاثیرات پکې وي، یو خو ډېر کم به وي، دومره زیات نه.
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولې، نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوي؟
تاثیر صاحب، زما شاعري خو تقریبا مبالغات بنې وي چې وایم چې 99% پښتو ده. دا 1% به شاید هندي یا پنجابي به مې شاعري کړې وي. تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده، او ولې دا مې د وطن ژبه ده، نو په پښتو ژبه ما شاعري کړې ده او کوم.
هلته په هندوستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبي غونډو ته ځئ او یا خپل هم مشاعرې جوړوي؟ ځکه هندوستان یو ډیر ذوقي هیواد دی، دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیرې شي تیز روانې دي.
بدبختانه د دې سوال په جواب کې باید وایم چې هندوستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې، او نه کومه مشاعره تر اوسه شوې ده. د دېش کله زدل ته اوسېږم، البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود و، خو د سفارت له خوا نه کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې. ما ډېرې هلې ځلې په دې حقله وکړلې چې نوی نوی مهاجر شوم، دونوي کال کې لاغې درې نوي کال کې زه چیرته چې په نوم افغان یا پښتون اوسېده زه هغلته ورسېدلم. مثلا راجستان، ګجرات، بمبئی، کلکته، هلته به خلکو سره ولیدل. حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده، هغه مې په کلکتې کې آدرس مې پیدا کړلو، هغې کرم ورغلم. نو هغې سره ما دا موضوع شریکه کړله چې دغه یوه فرهنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې، کلتوري ټولنه، او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو. خو لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل، وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي، نه دې ته آماده دي. تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي.
انجان صاحب، جلاوطنۍ انسان ضروري، ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ضروري، نو په پام کې لرئ یا مزړه غواړي چې وطن ته راسئ، دلته ژوند وکړي او خپلې شاعري ته دوام ورکړي؟
هیله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي، خوشوند شي، بیرته موږ ته د زمینه مساعده شي چې موږ خپل خورینو کوټنۍ ته لاړ شو. اگر چې موږ دلته ښه سری کورونو کې ژوند کوو، سم پاخه کورونه، برق څلوروي سات او هر څه، خو بیا مو هم زړه هماغه خورینو کوټو کې ده، هماغه خورینو کلو کې ده. نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو.
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي؟
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال جواب څخه ډېر هیریږم او د دې بدبختۍ څخه ډېر ځورېږم چې زه دغه مهاجرت کې له ما نه خپله ژبه تقریبا لاړه ده. د ما مشر زوی پښتو پوهېږي، زامن مې ټول په پوهېږي، خو بشر زوی مې هم پښتو ویلی شي، همې خبره تکلم په کولی شي، او کشرۍ چې دغه صرف فارسی باندې پوهېږي، پښتو نه پوهېږي، او هغه وړوکه چې دغه خو بېخي پښتو نه ده زده، د ما نور فامیل چې دغه پښتو باندې نه پوهېږي. البته یو زه نه، د ما په څېر په زرګونو کسان مهاجرین د دې بحران سره مخامخ یو، او دغه بدبختي د موږ د غاړې هار ده اوس. نو نه پوهېږو چې تر څو به یې ده آیا د موږ راتلونکي به څه وي دا هم نه ده معلومه. د تاسې سوال په جواب کې د بله برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بد څوک شاعري نه کوي سوای لمانه.
تاسو شاوخوا له تېرو څلوېښتو کالو څخه په بېلابېلو ژبو شاعري کړې، تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لورې ستایل سوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل سوی ده؟
مننه تاثیر صاحب. البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به، خو تر اوسه پورې د یوې ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادیږي، نړیوال زرغون نښان لخوا ما ته یو مډال چې البته مرکز یې په کلیفورنیا امریکا کې دی او ښاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی، عاشق فنا صاحب لخوا دغه مډال ما ته په جولای 2018 کال یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ما ته راکړل شوی ده. دغه د ما اولین اوارډ ده. له دې نه پرته هیڅ نه تقدیرنامه، نه تحسین نامه، نه مډال، هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دي او نه د کومې ټولنې لخوا.
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوي، نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته؟ کسته هغه څه ده؟
کچیرته مونږ د هندي شاعري او پښتو شاعري پنجابي شاعري مطالعه کو ډیر تفاوت سره نه لري. په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه څه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسیدی، چا په احساساتو باندې تاثیر وکړي یا د کوم مذهبي اړخ ورکړي. دا شاید ته ما تر اوسه پورې نه ده لیدلی. هندو، سیخ، مسلمان، عیسوي ټول بس هغه واقعات او موضوعات دي لکه مینه شوله، لکه د وطن سره مینه ده او نور مینې دغسې ده. خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډېر ځله لیدل ده، یو ځل نه تکرار نه ګورم چې مسلمان کافر، یعنی توهین نور ته حتمی او ضروری ده. په اکثر شاعرانو کې د اکثر شعرونو ما لوستلی دي یا الولما.
انجان صاحب ډیره مننه، تر ډیره مخه چې خدای پامانی واخلو غواړم چې یو غزل درڅخه واورو.
تندای بورین کړو یو او بل بخندو نورمون، د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمون. ته مرور زه مرور یو مونږ ټول مرور، یارانو بس ده دا دستور بو ماتو نورمونگ. نسو لمن دا امن ٹنگ جنگ تا اورا چاو پوڈا گوایو، عالم ٹول بخبرو نورمونگ. نوی زمان دے نوی سوچ ورتا پکار ملگرو، قدم پلور دا بریا اوچتا نورمونگ. بدرنگی دیر اشوا انجانا نورا بس دا کنا، بدرنگی دیر اشوا انجانا نورا بس دا کنا. از غیری بول دے وطن گلان کرو نورمونگ، از غیری بو لدی وطن گلان کرو نور مونگ. تندی بورین کرو یو ابل بخندو نور مونگ، دمین جوند پا محبت با تیرو نور مونگ.
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی او کتاب لرونکي وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه راکم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب لورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود یې پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبهی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري. خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیاتې، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېرې لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو، هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو.
مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې ترڅنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت که مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې یو څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا ترڅنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوای کاروبار ډیر کم سوی او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد ضعیفه دی نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس یې بیخي نه کې ډېر کم سوي دي، یعنې زموږ پروش و د په اصطلاح د مطالعې کچه ډېره ضعیفه سوې ده په دا وروستي دا تحولات چې راغلل بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کمبود راغلی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړی او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود را ژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لن راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ هم جوړې کړو تر څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سوړ سوی چې له امله یو شمېر کسان بیکاره سوي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 3.5
رنو اوریدن کو د ازادي رادیوي مجله د پای شي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مه هره د نوميږي پای تر سبو تر بل خبرونه خو وخت ولري. زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانہ وا چې می سر لس ځای ماتو، زمانہ وا چې د کلی د نفرت وم، زمانہ وا ترحم را باندې قاتو، زمانہ و ران لوب زیګیدلې، زمانہ وا چې روان وم یا بم لاست وم، زمانہ وا کلی ور ناخستو، زمانہ وا کلی ور ناخستو، زمانہ وا د شیطان پلکی ناست وم، زمانہ وا چې بدای راته حیرانو، کرمه می ګرد ته نشوای رسیدلی، زمانہ وا چې بدای راته حیرانو، کرمه می ګرد ته نشوای رسیدلی، زمانہ وا د خوخیو باچا زوم، حسائی میں در تا نشوائی رسی دلائی، زمانی نا خادی چکانی را وکڑی، ما شم تو بی لما واخیست زی لوی کڑم، او لما نی سپی چلی دوڑی توی کڑی، زی لوی کڑم پخاو بدی پوی کڑم، زمانی دا خدای پا دمر دیر مخلوق کی، زما زړه زما په خپل کلی کې بند کړ، زما زړه یې د یوې ښکلي واک کې ورکړ، د هغې ښکلی وجود یې ما ته قند کړ، زمانې موږ لکه دوه شونډې نږدې کړو، زمانې په موږ د عشق سوره او تال جوړ کړ، زمانې موږ لکه شپه ورځ نږدې کړو، زمانې په موږ میاشت جوړه کال جوړ کړ، موږ د هغې زمانې دوه مینان وو چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله، موږ د هغې زمانې دوه مینان وو چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله، موږ له یو بله ورو ورو جلا کېدلو، موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله، موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله، زمانه وه چې له یو بله جلا شو، زمانه وا چې په زړه مو و زخمونه، زمانه وا دا زخمونه ورو ورو روغ شول، زمانه ده چې تیر شوی دی کلونه، زمانه ده چې اوس ټول زخمونه جوړ دی، خو تر اوسه دې ښکاره داغونه پاتې. کله کله چې را یاده شي را ویښ شي، په زړګي مې دي ویده دردونه پاتې. زمانه به خپله وران کارونه سم کا، زمانه به دوامدار دردونه کم کا. زمانه ده د زخمونو رغون کې، زمانه ده د دردو ویده کون کې. زمانه ده د زخمونو رغون کې، زمانه ده د دردو ویده کون کې.
ساعت 9